کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته زه فریبا ظاهر بیا هم هرکلی وایم. په تخنیکی چارو کې شفیق عیار سره دی. د دې خبرونې په سر کې اوري چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمان پرانستل سو. دغه بند ولسمشر محمد اشرف غنی پرانستی دی او په ترڅ کې وینا هم کړې ده. په همدې خبرونې کې اوریدلی سي نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوه. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د دې هیواد وبا نور چاته وړیانه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د سولې مرکچان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او میانمار کې سلګونه نیول شوی اعتراض کوونکي نن خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا وبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پرې پلوري. خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یو ولسی غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې ان شاء الله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهارس او خاصتا د ملي شورا نه میګوښتنه داده چې سکل زکات کال نامعلوم ده لارا کې چې د افغانستان اوبو مدیریت کو او په ټینګه مدیریت کو.
کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري. دا بند د 25 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او ترڅنګ 9 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپل وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیر شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز نه وړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. طالبانو تر اوسه پاکستان کې د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته د قطر پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خوشاو خو درې میاشتې وړاندې پاکستان ته د طالبانو د سفر پر مهال د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هلته له طالبانو سره کتلي وو او ویډیوګانې یې هم رسنیو ته راوتلې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګجوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. وزارت ویلي د فاریاب په قیصار او خواجه سبسپوش ولسوالیو کې د طالبانو غونډې په نښه کړي چې 4 وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي او دغه راز د بلخ په چهار بولاک دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی په وینا امنیتي ځواکونه عملیات کړي چې پر مهال 14 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. افغان حکومت او وسلوال مخالفان کله ناکله یو بل ته د دغه سې درنې مرګجوبلې ادعا کوي خو خپلواکې سرچینې بیا د مرګجوبلې شمیر نه تاییدوي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو هم څه نه دي ویلي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسن زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې ولېږدول شول. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هره ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی زندانی شوه او د دغه هیواد چارې پوځ په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زندانی شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. اروپایي ټولنه بنن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. بریتانیا تر ډیره له اروپایي ټولنې د کورونا واکسین وارد کړی، خو په تېره فبروري او دغه راز مارچ میاشتو کې اروپا ته له خپل اړخه واکسین نه دی صادر کړی. اروپا داسې مهال دا پریکړه کوي چې دغلته په ډیرو هیوادونو کې د کورونا واکسین ټکنۍ مخته روان دی او هیوادونه د همدې ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه اروپایي ټولنې د نړۍ 150 هیوادونو ته 240 میلیونه ډوزه واکسین صادر کړی دی. خپله د اروپا دننه هیوادونو کې بیا 10 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین صادر شوی. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاونډه وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی، د لوبې بدلوونکې یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یو روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووېډ 19 ناروغۍ سره په مبارزې بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټی لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي، پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست.
اوس اله د ټول ثابت سوي د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق لري.
د به همواری چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
موجوده منابعو د موثر شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنځ ناروغانو د پاره د درملنې امکانات پراخ.
کورونا وبا د اروپای ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. یو دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام هم لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام د چاورې دوته په لاندې درکو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته چې نن د افغانستان د ولسمشر لوري په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانستل شو. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې دغه ولایت مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه وټن کې پروت دی. د دې راپور جزئیات په زموږ همکار څخه وورو.
د افغانستان د کمال خان بند پرانیسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر او بو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو ورتیا لري او دغه شان 9 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګنشمیر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګلو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویاړ لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورم. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړو. حدیث هم تکل سي نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډیرتر سي.
شاغلی غنی وویل د اجربه د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څیړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکي اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونې روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عام پوهاوی ورکړل سي.
موږ باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکي یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات له منځه نوړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1953 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبود امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند په هرات کې د سلما او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارون کې دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثر سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړې دوه په حال کې دي او ډیر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کرش میره له کورنیو چارو وزارت واخلو. خو دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترڅ کې نه ډیر کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي. خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
دوستان و موردل چې افغان ولسمشر نن رسما د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. په دې مراسمو کې شغلی غنی بلبل ترکندونی هم کړی دی. خو یو بیا ورزو په یو مرکه کې مې د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه د همدې بند اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده. ل د پیو ورو
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ د اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادراتو یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتی دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوند لرلی شي هم د اقتصادي نگانه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې یغي هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولی کمال خان، ولی دغه بند تر ټولو تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خدغه پوتنشل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا کته مشرقي وګوري، شاید البته برقی پیداوار منگول لرلی شو کونړ کې مثلا، خو شاید دوه نظمه کوم دل ثنل لرل چې او خړو بوله شد دې بن اهمیت پدې کې د هم زمانه ام برق تولیدې ام ډیر غټ مقدار غټه ساحه د زمکې هم دوه بولان دی راوستل شي. او بل خبره دا چې د دې هغه سټوریج کیپاسټي یا ذخیره اندازه چې دا غم ډیر زیات نور او په نسبت باندې. بل خبره دا چې دا یو ګریو چې دین به تبي ته وروبره بهي کې هغه ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت دې دینه موږ کېږي چې شاید نور په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب دوبو اداره وي، خو زما فکر باندې شاید مصرف په نور په اندازه کم راتلو او ډیر ځمکه د وبولاند راتلله سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورمستاس نو پښتنو وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د سیو هواد چې په عموم کې په 15 اوزو تقسیم دي څلور اوزو چې دي اغه گاونډي مملکتونو شریک دي مثلا دا غي وب تولیدي په افغانستان کې خو گاونډي ملکونو ته دي یو اوزا داسې دا چې هغه شمال اوزو چې غي وب داخل په افغانستان کې ختميږي نو یو د د د کلیدی لاملونو د مشکلات او لامل چې په افغانستان کې هغه د دیو بوج چونکه دا گاونډي هوادو تبيږي هغه امنیتی مشکل لته ایجادېږي که تاسو ګورئ د غلطه حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې کلچ د بخش آباد خبرې کړې کلچ کجکی اوازه غړه شله نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیغامونه ورته وته د خارجي هم خبرونه ورکړه تقریبا هر هفته د پارلمان کې هم پرې باندې باس کیږي هم دغشان پاکستان سره په ګاون کې دغشان د اسیاي میانه سره کوم شراکت لري د وبو برخه کې اکثره سرحدي منطقه کې مشکلات دي او دغه یو وجه دغه وبدي چې د ګاونډیان ته به یې کې چاته بند جوړ شي دا وب داخل کې ساريږي او داخل کې باید به مصرف کیږي او هغه ملک ګاونډي وادون ته دغه کوم مقدار چې مثلا تللو هغه کمیږي طبعا ځکه باید موږ خپل ضرورت پوره کړو د یو ملک او ملت په حساب باندې نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې یو هغه دی امنیت دی خپل سکیورټی دا په دویم برخه کې چې دی موږ په دې برخه کې چړنو ته تشریع زیات سرون ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړو اکثره مطالعات چې دی هغه سابق شوی دی شاید او شاید د وسله پر اړه زړی نو باید پرې وخت کې نوې تحقیقات وشي او بل درې مغه چیلنج دی په دې برخه کې هغه د بودیجی پیدا کول دي لپاره چې سرحدي وبو کې بین ملي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک نه آسیا پرختایي بانک نه کوم بل بانک کول شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په کې مصرف وکړي چې سرحدي مشکلات جوړيږي او د ملل متحده عضویت لرلو په خاطر د مملکتونو بیا کول شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي نو دغه درې غټ لا مانول چې افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې مخترات لري چې راځي نورمال هم روان دي
د جرمنی په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اخترو
ازادي رادیو لوونه ترو
زمو ژغلا زده رادیو ناوړي دوستانو مخ کې په خبرونه کې مو د کمال خان بند پرانستو په اړه واوري د خبره د افغانستان د اوبو ده اوس به ورسو د کونړ ولایت چیرې چې اوسیدون کې وایي پیړی وسوي چې د کونړ د سیند څخه ګټه نه اخیستل سوی د دې خبرې چې په ځلونو د حکومتونو لخوا ژمنې سوي دي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د ځمکو د خړوبولو لپاره ویالې ستل کېږي خو د ژمنې نه دی عمل سوی په دې اړه تفصیل زما د همکار پر راپور کړو
د 35 کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سین د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي
کونړ سین ډیر اوبو لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هیڅ استفاده ونه شو د 35 کال کې یو من تخم هم په اوی نه شو چې پروبه شو خلکو ته ګټه ورسي دا ټول حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو خپ بندوبست وکړي چې د ایمونه به جوړ کړي ځمکه په خړوبي کې نو دا به د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې له سیندي اوازي ولسونو په خپل لاسونو ویلې بيستلي او یو څه زمکي پر خړوب کړی دي کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان له سیندونو د ګټه خستنې لپاره مټي را بډوهلې وي خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود نو ځکه او به بی مدیریت او شاړ زمکي بی اوبو پاتې شوی حاجی غلام الله وقار وای
او به بی مدیریت پاتې شوی د داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوی چې دا غد کونړ سین به مهاري کیدل ته به ساګي په ساحه کې دلته سورتاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ داغه نه دغه سایده راو
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سین کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهيږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15% پورې د کونړ په کارنه کې لګیدلی او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځای په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ لسین د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
کو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي، او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی، او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره تې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه په شیل په اسمار کې او نور هم بعضې ساحې مونږ لرو چې دوه میګاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبولو لپاره یې مټې رابډ وهلې وې، د هغه ساتنې هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په 100 متره کې په ډزو ووژل شو، او تر اوسه یې حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. که څه هم چې تیر کال د ننګرهار چارواکو ادعا وکړه چې د ډاکټر ناکامورا کوم قاتل نیولی دی، خو رسنیو او خلکو ته نه خودلو سره د حکومت په یاد ادعا هم ولسونه شکمن کړي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص د رادیو ریډیو سره اوس په دې برخه کې د روغتیا په اړه یو راپور درته خبر کو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10000 کسان په نری رنس ناروغي د اخته کېدو له کبله مړ شوي دي. د دې وزارت سرپرست وایي مجروح نن له نری رنس سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې د عام روغتیا له وزارت سره د نری رنس ناروغي د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنس د ناروغۍ د اخته کېدو او له امله د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروی چې په تیر یو کال کې 9800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه پورز د نری رنس ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنس ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محرومو ولایاتو او ولسوالیو په کچه پراخ، او د هغې تر څنګ عامه پوهاوي په برخه کې مؤثر کارونه وسي.
د ښاغلي مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنس 46000 پیښې ثبت شوي، او دا د په خبره یو جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنس د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي، او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 5 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازي محمد اختر ویلي چې د نری رنز ناروغي پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډ وډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نری رنز د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنز د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډیره برخه یې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللي دستګاوې د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نری رنز د درملنې امکانات موجود دي.
دوستانو د همدې نری رنز پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په پلمه غواړو چې یو تفصیلي راپور هم د نن ورځې په همدې خپرونه کې درته وړاندې کړو. البته د خپرونې په دوهمه برخه کې به وړاندې کړي چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته پکې کتنه شوې ده. خو مخکې تر دې چې هغه برخه ته ورسو، یو نړیوال راپور درته خپروم. کورونا وبا د اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. تمه ده چې نن د 28 هیوادونو دا ټول نخ په لپریکړې اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین نه لیږي او کوم هیوادوب څومره واکسین واردوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
اروپای ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ 19 ناروغي د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وسکړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې د تمخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې د هیوادو ته مخه کړې ده. د لایحه د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوی دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې لمخې حکومتونو ته واک ورکول کیږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتی پراته دي او په خو د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین لزند او خند سره مخامخ شوې ده چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لنجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر ډیر شو ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادرې شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوي اصولو لمخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو 3 میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځند او خند نه مني.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو سم ستاسو سره غلی پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه
د ننګرهار ولایت لالکوري ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مضمون د تاسو وختونه په ځینې حد کې په افغانستان کې د انټرنیټ بې ډېرې زیاتې دومره لوړې دي کنه چې د دې دوه طاقت ته هیڅوک نه ستنګېدلې. څومره ملکونه چې زموږ سره ګوانډي دي او غیر ګوانډي دي تللي دي او کنه دي، هلته انټرنیټونه چې ځي کنه دي په کارمو پیسو باندې ډېر ډېر انټرنیټ ورکوي. په ورځ کې په چار کوي خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت پکې مچې د انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لګېو، دا سترګې مو ته درد ښکارم سم نه کوي. او چې کار بیا وخت دی چې موري وګوره د دې ځای نه وګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي. الله دې مو چې بدای مو تاسو مونږ نه وښه زموږ د پیغام نشه.
زه
زه احمد رحیمی هم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه زموږ نظر دا ده چې د روسیې یعنې د مسکو غونډه ښه نتایج لاسته راوړي او سوله راوړي افغانستان ته. هر هغه مجلس چې افغانستان ته سوله راولي او د افغانستان د کامیابۍ د خیر او برکت او د خلکو د ارامۍ سبب کېږي موږ هرکلی کوو او خدای دې کړي چې افغانستان کې سوله راشي او کوم مسلمان په اتفاق فکر په افغانستان آرام افغانستان کې ژوند وکړي. السلام علیکم.
دوستانو تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته راستولې وو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمه برخه ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې لاسه دلال الدین خبرو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا او بنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پری فلوري. خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یو ولسی غونډه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمیر غړو پاکستان کې د خپل وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هرسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د خاغلی محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. اروپایي ټولنه به نن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاونډ وپلورل شوه.
له اسدالالدین څخه مننه. اوس به زما له بلې همکارۍ څخه د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور والیبال سیالیو په لړ کې نن کاسی او المار لوبډلې سره مخ شوې. د غور د بدني روزنی او ورزش رئیس امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستي او افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. خغلی غوري وایي لوبه درې د دوه په وړاندې کاسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. تیره ورځ بیا شاهین او دولتيار لوبډلې سره مخ شوې. دغه سیالۍ درې ورځې د مخه پیل شوې چې لس ورځې د وام وکړي. په کابل کې نن د تکواندو د دریمې درجې لوبسارانو ته روزنیز ټولګی پرانستل شو. افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې د لوبسارانو لپاره دغه روزنیز ټولګی د دریو اونیو په موخه جوړ شوی چې 15 تنو پکې ګډون کړی. دغه روزنیز ټولګی د جوړولو هدف د افغانستان د تکواندو سیالیو لپاره د غوره داورانو ټاکل په ګوته شوی. د نوموړي په وینا د دې ټولګي په پای کې یو شمېر په معیار برابر دوران مرکز کابل او ولایتونو ته هم ورپېژندل کیږي. او هندستان په لومړی یو ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د انګلستان او هندستان ترمنځ لومړی یو ورځنۍ لوبه تیر ورځ نه وخته د هندستان په پونه کې ترسره شوه. انګلستان د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه وکړه. د دې لوبډلې په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو سره 312 منډې وکړې او انګلند ته 318 منډې هدف ورکړ. د لوبي غوړل لوبغړی شکردون و پیژندل شو. نو موري په 16 توپونو د 12 او 11 سلوريزو په مرسته 90 منډې وکړې. دوړل لوبډلې درې ما یو رسنۍ لوبه درتلونکو جمعې په ورځ پیلوي.
دوستانو سپورت خبرونه خو مهم واوریدل او مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. کچېری مو خبرونه نه تعقیب کړئ نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ شئ. زموږ د دغو خبرونو تفصیل راپورونه او نور تحلیلونه مرکه هم په لیکل بڼه او هم په ژغیز ډول د رادیو خبرونه اوریدلی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ونیس پروګرام مو اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی د با په ورستي برخه کې ووري خو تر هغه د مخاله څنګه چې مخکې مجمنه وکړه د روغتیا پر سکتور باندې تم کې جو په دې برخه کې موږ په تیرې وی پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا پر سکتور باندې یو کتنه کړې او تفصيلي راپور زموږ همکار شم تو کړی دی. کورنۍ درملنې بیا تر عصري طبي علوم پورې دغه مزل څنګه راغلی دی په دې راپور کې. په افغانستان کې د تیرې وی پیړۍ روغتیا هڅو ته کتنه سوي خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي لامل څنګه درملنه کوله او اوس په افغانستان کې تبابت څومره واده کړی دی نور په دغه تفصيلي راپور کې.
ایا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږ سل کال وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه موجود افغانان خپل درملنه څنګه کول؟
درته مالدار وو په خو دغه غولي ساتل زکه ورته ویل مره بنو لازک پرې تړلې و چې راکان به کړیو.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان سر مرغاب سیمه وسیدونکو دی. په تیر څوارلسم پیړۍ کې دوه ویا کال ژوند کړی. دوی وايي په یاد دي چې د سیمې خلکو به د ناروغي پر مهال لډیرو لمړنۍ کورنۍ طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بیلابیلو ناروغي پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادی راډیو ته دا هم ویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. د دې داسې مهال کیسه کوي چې خلګو په ناروغ یا بیوش انسان باندې آن د مړ شک کوي او تر خاورو لاندې کول به
نو ډاکټر خو نو چې تخصیص یې کړی وای چې روساسې دغه خوژول نه و سپیر کوي و د شمشو به و دغه دوا دغه کېدل کې به چیرې بیا داسې د دې سره سیات پیدا نه کوي او مریض به ډیر شدت پیدا کوي د خراب بیا د بیمه په پیدا کوي باره به جوړونه د پرل ډاکټر دی وښي واچ انو باره به یو سپینر ری پوو دا به زه تاسو یو کیسه وکم د سیو سین ازیمه کا ورتول ډیر خورا غټ سړی نو باره یو سړی خورا ډیر وخت مری سو یو باره ور وړي دشته د سین ازیمه کا پو سړی د وشا سړی د داتور هغه باره ورته ویل ول خلا ورک ولانو په کور کې په خاطر تکان مش لخت ډبل ډبل وشي وسه او پینی په ور کړی وسورسه کو ډوډۍ ورته پینا نه هغه ژوند واغه رقم مله چې خوله ور کړی دی یو ساعت او دوا ورته ویل دی هغه چې کتل هغه وخت ساخه تل دی نیم وسو دی خلاص دی کار نو دا یو دغه وخت یو چې څه جایله به چې ته وایم کړله
څوارلسم پیړۍ نه یوازې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونی او کډوالۍ پیړۍ و تر څنګ خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې و. په تیرې پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات لستوندو سره مخ و. فیض محمد وایي
درته مالدار وو په خو دغه غولي ساتل زکه ورته ویل مره بنو لازک پرې تړلې و چې رقم به کړی و بل د شي ډاکټر یو شی نه و چې وځي په دې کې سوچ به زخم پر جوړېدو رالی یا به و بو ونه ولې مره بنو دا بار تنګ وي د ترو کې بل پرې شو چې دا بیا دې ما په زو به وځ
د فیض محمد دا کیسه شایي د څورلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي خو د څورلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کوم ستوندو سره مخامخ و.
دغه خلک داسې پیښه سوې ده چې ژوندې پټ کړي و په پیدا نه چې دا دې مړ دي څه خلاصه ده اوس څلوري ساعته
دا به څلوېښت کلن محمد ولید او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یو برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسی کولای. شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
پرشتان مشتکان سره په تایرو بمبار وکړي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمرغاو د اډیا سره درغاندا او پر دا یو مټر پیدا سو چې بیا موږ بیوړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدایو خالي پاسمان دغه د پاره خلک به ډیر په مشکل کې ون وس.
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پروتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږ سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه وو؟
په دنیا باندې څه شی نه لرو دا یوه د نن د دوه کلو مسایل لرم دا چې مرنګ لرم په پکر ما وخت دی.
دا جرابه د پنځه څلوېښت کلنې جان بیبي ده. جان بی بی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمه اوسیدونکو ده او په څوار لسم پیړی کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل دوه زامن له لاس ورکړي. که څه هم دا پیړی کې رسوي خو لا هم د جان بی بی سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دا نه پکات ولې دلته یو پښتون بم پیدا کی یا پښتون ملا بم پیدا کی په دې بم تعویز ورکی یا بم دا کول چې یا بم اړیې پښتو ولې یا بم پلس پښتو ولې یا بم سالر خبرې پلاستیک غوړ کی پر دګر بم چې شي غاړه په پوري بل دې دا نه و چې چا ورکړی وای دا غیا دا زما پلن مخپل زما د ولس اولاد زما مرجه دوله سوالات از مامرج دی دوای وینه نشاویل چې دا د رایال چا نه پای مسال خبر ستید مخه یی دا بار دوالری نه په پیدل نه د ډاکټران په ډاکټرانو چې دا خو به مریض سره وروره کچې دا مریض به ډیر و په تل کې مخالوروي په تندې کې مخالوروي پر جبه مخالوروي بل گزاره نه و بداغه
د جان بی بی ترڅنګ دغه ولایت بل اوسیدونکو 50 کلنی ملالی ازادي راډیو ته ویل چې ډيري داسې شوزي په خپل سترګو لیدلې چې پر ماشومان باندې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل مړی سیوی او ماشومان به هم مړسول. د ازادي راډیو ته دا هم ویل چې اوس دغه وخت حالات چورته پزړسي چې شوزي او ماشومان بل بد وضعیت سره مخ و تر سترګو وښ کی راځي. روغتیا پالان هم څوار لسمه پیړی د افغانانو لپاره د روغتیایی خدماتو په برخه کې یو تور پیړی یادوي او وایي چې خلک لګړنو ستونزو سره مخ و. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کال عمر لري ازادي راډیو ته دغه خلکو خبرې تایید کړي دی چې د کیری پیړی نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپل سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې ویلي
چا چې بل اسمات سو په شورا کې به ورته تړي سره په پوچ کې به ورته تړي سره په پوست کې به ورته تړي سره د حیوانات په پوست کې به ورته تړي سره په خو به سکاري ونی وي سره تاریخ په ورته جوش کړل سره ورته ورکول به سره سیل ونی وي تی بی به ونی وي سره ترخی او به ورته ورکول د کونین او به ورته ورکول سره.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د 14 پیړی په لومړی او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې لزیات ستونزو سره مخ و. دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته ویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14 پیړی وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسي لرلی، خو دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري. نو موډي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره ای چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډیر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمات ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وی چې اوس له وزارت څخه زیات قابلیت په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډیر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي لاړخ څومره تغیرات راغلي دا پښتنه مې هم له شاغلی میرویس علیزی څخه وکړه.
نوی ټکنالوژي خو ډیره وده کړې ده. په خو به په افغانستان کې د پی سي آر ماشين موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشينونه په زیاتره ولایتو کې د هواد موجود دي. د هغې ترڅنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې په خو دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعال شوې ده په هواد کې. په مختلف دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي زنانه چې دی هغوی د سی ډیو په سرطان باندې مشکوک کی وی هغه تشخیص تر سره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت یاد چارواکي د غراز زیاتوي چې د لسګون نورو ناروغي تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکونکي هم شتون لري.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته پسرلی ولري او یو یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگان وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز بس سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته استلاد از ما میشه خوخی فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړه ته، تعلیم او تربیته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستری او همدارنګ شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځنه برخو کې ماستریانه ورکی او همدارنګ دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی، کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کول یا لاسرسي ورته لري، البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د 14مه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطه دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیا وي، د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله، دا د بین المللي هغه کنوانسون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي، یا موږ چې ورته دا دغه وایو، شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکي. همدا رقم اوه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره طرحې باید ورکي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکه، نجونې خودڅکه، چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چیرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بینجلۍ هلته نشي کولای چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم، چې د اروزګان والی ویل چې خلک ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي، پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایسته بار نه پریدي، نو دا ډاکټرانو خو اسمان نه نشي راولېدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت وکي. یعنی دلته خلک هم ځنې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پانتون شته، هلته ښه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل، دا به دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده، بله یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پانتون تل شي، خو لور ته زمينه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډیر لوی دوه خندونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعض ځایونو کې موانع مکتب ده.
د خو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کوم برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یو اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وچ د دې مورته قانون جوړ کړي. او زما مکلفیت دا ده چې زه پانتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسه، تعلیمي مؤسسه جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټرې، نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي یو خزه به ورشي قضا تخپل مشکل به حل کی. همدسه د دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو خزه موجود وي نو یو خزه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کی. مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته نارینه ته خزانه ځي هغه مري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپل اول خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه منیسی، پرېږدې چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي، او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ځوانه دا څوک یې چې ګولې اوروې، ځوانه دا څوک یې چې ګولې اوروې، د خپل نیکاو د بابا پر کلي ये हजेरा के जे फुलवान प्रात जे सोके परन सोके पापा विष्टले जवन दा सोके छे गोले और रे ते जनाजे रा पाते दमर के छुरो कले को रखते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताई तफार जवाना मोरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیس کے وہی نی کرم او ماشم کو بنا جوانا دا سوچے چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زید لی دستی در پیغلو سنو تر گلو نیراوڑی در غم لسان دوست دی سوی کچھے بیا تلونو تر گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا چل داد خونیانو زالی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا پریدا مر چل داد خونیانو زالی دستا دبلار ستا دکتا برخا تلان دا
Morcha